ستړي مشي دا مشال ریډیو دے د سلورو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان عبدالحی کاکړ او ټکنیکی ملګری علي محمود نیکی هلي او سلامونه او منئ. د یوې غیر دولتي ادارې الف اعلان لخوا هغه راپور چې پکې ویل شوی دی د خیبر پختونخوا 3.5% جنکۍ د سکولونو نه بې برخې دي د دې خبرونې د سر موضوع جوړوي. د خبرونې په وروستۍ نیمه کې به درته دوه ونې د خبرونې ستونزې او سرکار او یو بل خبرونه وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې خبرونه د عبدالحی کاکړ.
سرټکی په پاکستان کې تعلیم لپاره کارکونکي د الف اعلان وایي په قبایلي سیمو کې 15% نجونې سکولونو یا ښوونځیو ته نه ځي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د تاشکند په کانفرنس کې به د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز وڅېړل شي او ګډونوال به ملاتړ وکړي. په فرانس کې د مارچ په 23مه په ترګربید کې وژل شوی پولیس افسر ته د عقیدت پر ځای وړاندیز او ولسمشر ایمانوئل ماکرون هغه اتل بللی دی. او سم د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکي اداره الف اعلان وایي په قبایلي سیمو کې 15% نجونې سکولونو یا ښوونځیو ته نه ځي. د ادارې تیر ورځ په یو رپورټ کې د خیبر پښتونخوا په اړه زیاته کړې چې دلته په سلو کې 3.5% نجونې له تعلیمه محرومه دي. د الف اعلان یو چارواکي عمر ورغزي د مارچ په مبخشي پرون مشالې د ټول چې صوبای حکومت په 3.5% کې ځینې کارونه کړي خو ډېرې پیسې په داسې حالو ځل لګولي چې اغېز یې کم دی.
چکم گرلز سکولونه دی اغا پرائمری سکولونه زیات دی بیا میډل او های سکولونه نشتا نا اغا اپگریډ کول دو پاره حکومت ته فل حال مطلب چې یو انیشل سٹیپس کې هغه ته اپگریډیشن پکار ده. سو تامی سکول پروجیکټ شروع شو پغه باندې د کروڑاو پیسې ولګې دي خو اغا پروجیکټ فیل شو. سمارټ سکول پروجیکټ شروع شو اغا فیل شو. سکولونو کې استادانو ته آی فون ورکړل کیږي. آیا ته اغه استادانو دومره پویښت چې اغا د آی فون ذریعہ سره ماشوم ته سبق وخی؟
بلخوا د خیبر پښتونخوا چارواکي ته نه مني چې تعلیم ته ډیر پام نه دی کړی. دوی وایي د ماشومانو ښې روزنې او پوهې لپاره 1550 ارب روپۍ بیلې کړي دي او کوشش کوي چې د تعلیمه محرومه ماشومان سکولونو ته ورولي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي د اپریل په 8 په پېښور کې د خپلو غوښتنو پوره کېدو لپاره یو لوی جلسه کوي. د دې غورځنګ یو مشر محسن داوډ د مارچ په 4 مشال ډیډو تور چې پولیسان کې تر جوړ وروسته پولیسو پر ضد اف آی آر درج کړي خو باید په خیبر پښتونخوا کې داسې ونه سي.
دا د پخوا صوبایي حکومت ته او کنور هم هر څوک چې هر یو قوت نه پکار نه لري زموږ مخه تدیر راځي دا چې زه یو غوښتو دا هو د ولس زور دی د خلکو زور دی نو دې مخه ته بیا دی ونه درېږي. نو پکار چې خپل رضا دا پروګرام ته موږ فریدي موږ څه بغاوت نه کوو موږ څه جن نه کوو بس موږ خپل عزت ژوند تیرولو حق واړو همدغه مې فریاد دی همدغه مې سوال دی.
پښتون ژغورنې غورځنګ قبایلي سیمې له ماینونو پاکېدل هلته پوځي چک پوسټونه کمېدل د ورکړل شوو کسانو عدالت ته حاضرول او د نقیب مسعود وژنې په قضیه کې تورن پولیس پخواني پولیس چارواکي روان ورته سزا ورکول غواړي. په پېښور کې د جلسې لپاره د مارچ 15مه نېټه ټاکل شوې وه خو د غورځنګ ځینو مشرانو وویل چې د سکولونو او کالجونو د چوټیانو له وجې دا جلسه د اپریل 8مې ته وځنډوله. پرون په پاکستان کې یو عدالت د یوې ایسوي ښځې او د هغې د خاوند سوځولو په پیښه کې تورنو 40 کسانو د خوشي کولو حکم کړی دی. دا پیښه په 2016 کال کې شوې وه او دا 40 کسان له هغو ګڼو کسانو وو چې پر شهزاد مسیح او شمع مسیح تشدد کړی او هغه وژلی وو. دوی په پنجاب کې د خښتو د پخولو په بټۍ کې کار کاوه او د قرآن په سپکاوي تورن شوي وو. وروسته معلومه شوه چې دا تورونه بې بنیاده وو. په 2016 کال کې د لاهور ترګړیز عدالت 9 کسان خوشي کړي ول چې د دې پیښې په جرم یې 5 کسانو ته د مرګ او 10 نورو ته د قید سزا ورولې وه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د تاشکند په کانفرنس کې به د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیزونه وڅېړل شي او ګډونوال به یې ملاتړ وکړي. د دې شورا ویاند احسان طاهري نن مشالې ډوتول چې له ترګري سره مبارزه د دې کانفرنس یو مهمه ایجنډا ده او هڅه کېږي چې پر هغو هیوادونو چې د افغانستان د سولې پروسې ته خنډونه جوړوي فشارونه زیات کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د تاشکند دغه د ورځنۍ کانفرنس به سبا پرانستل شي او په هغه کې به د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونه او څو نړیوال سازمانونه ګډون وکړي. تازه خبر دا دی چې په هرات کې یو برید شوی دی چې پکې یو کس وژل شوی دی. دا برید د یو جماعت نبی اکرم مخې ته وسو. ننګرهار چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو د یو داسې شبکې درې کسان نیولي چې د پیسو په بدل کې هدفي وژنې ترسره کولې. د ننګرهار د رسنیو دفتر نن د هدفي وژنو په تور د نیول شوو درېو تنو څخه دوه د یوه مطبوعاتي کانفرنس پر مهال د رسنیو پر وړاندې ودرول چې د پیسو په بدل کې به یې هدفي وژنې ترسره کولې. په دې مطبوعاتي کانفرنس کې د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوګانی وویل چې دا درې کسان د ملي امنیت له لورې په سره رود ولسوالۍ په شاوخوا کې نیول شوي دي. د ده په وینا د ابوبکر په نوم د وسلوالو طالبانو یوه ډله ده چې د درې تنو هغو سره اړیکې درلودلې او د هغوی لخوا به هم هدف ورکول کېده او هم به د یو کس د وژلو په بدل کې 50,000 افغانۍ ورکول کېدې. عطاالله خوګانی دعوه وکړه چې نیول شوي کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی. په فرانسه کې د مارچ په 23 په ترګر برید کې وژل شوي پولیس افسر ته د عقیدت پیرزوینې وړاندې شوي او ولسمشر ایمانویل ماکرون هغه اتل بللی. ولسمشر د شنبې په ورځ وویل چې 44 کلن لفټنټ کرنل ارنارد بلترامي د فرانس په تبس ښار کې په هغه پیښه کې چې پکې درې کسان وژل شوي په ډزو کې ژوبل کېدو او یرغمل کېدو له کبله د ټول ملت لخوا د احترام او شاباشي وړ دی. په دې پیښه کې 14 کسان ټپیان شوي وو او 15 کلن وسلوال کس هم هغه وخت په ډزو وژل شو چې پولیسو په مغازه برید وکړي چې پکې تر 4 ساعتونو پورې خلک یرغمل ساتل شوي وو. په ترکمنستان کې د پارلمان ټاکنو لپاره رای اچول پیل شوی دی. په انتخاباتو کې درې سیاسي ګوندونه او ځینې آزاد امیدواران برخه اخلي. په ټاکنو کې ولاړ ټول امیدواران د ترکمنستان امیر ولسمشر ګوربانګولي بردی مختوف ته وفادار دي. د ولسمشر شپږ کلن زوی سردار بردی مخمدوف هم په ټاکنو کې برخه اخلي. هم له دې سره خبرونه پای ته ورسېدل.
پردونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کول. د دې خبرونې ځینې مهم موضوعات دي. په خیبر پختونخوا کې د جنکو د تعلیم شرحه ولې کمه ده؟
زموږ سره چې کوم ګرلز سکولونه دي هغه پرایمري سکولونه زیات دي، بیا میډل او های سکولونه نشته. دا اپګریډ کولو لپاره حکومت ته انیشل سټپس کې هغه ته اپګریډیشن پکار ده.
د جنوبي وزیرستان ولس وایي چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د احتجاجي مظاهرو او پرلتونو نه پس دوی سره د چارواکو سلوک خشوي دی.
لوړلی پورته پخپل علاقہ شه پکلی شه وګرځې دي، بیا واپس روغلینو په درننه چې باد چې کوم وس صورتحال دی، ابدا په شه ډیره تبدیلی روغلی.
په پاکستان کې یو وار بیا د عدالتي ماشالله خبرې کیږي. عدالتي ماشالله ستوي او دا خبرې ولې کیږي؟ افراسیاب خټک وای
یو قسم تازه عجیب زریږي حکومتونو ختمولو سلسله چې هغه شروع شوه ده، نو څه کا خبرې کوي؟
د خبرونه پر وروستۍ نیمه کې به ادبي او کلتوري خبرونه د باختر ستوري او ستونزي او سرکار خبرونه وړاندې کوو. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9:00 تر مازیګر تر 6:00 پورې نه خپنې غاوري. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورځو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورځو. په پاکستان کې د الف اعلان په نوم د تعلیم د ودې لپاره کارکونکو یوې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې 53% جینکۍ له سکولونو بهر دي. بلخوا د صوبایي حکومت چارواکي وایي د تعلیم د ودې لپاره یو شمیر پروژې پیل کړې دي. نور تفصیل شاهین بنیره وړاندې کوي.
د الف اعلان په نوم ادارې په خپل یو تازه راپور کې ویلي په خیبر پختونخوا کې حکومت د تعلیم په میدان کې ځینې پرمختګونه کړي دي، خو اوس هم په سلو کې 53 جنکې د زده کړو نه بې برخې دي. د تعلیم د ودې لپاره کارکونکي د دغه ادارې یو چارواکي عمر اورگزی پرون مشال لیډو ته وویل په ډیرو سیمو کې د جنکو لپاره میډل او های سکولونه نشته، نو له دغه کبله هغوی د 15 ټولګي نه وړاندې خپل زده کړې پر مخ نشي وړلې. نوموړي زیاته کړه
زموږ سره چې کوم ګرلز سکولونه دي هغه پرایمري سکولونه زیات دي، بیا میډل او های سکولونه نشته. دا هغه اپګریډ کولو لپاره حکومت ته انیشل سټپس کې هغه ته اپګریډیشن پکار ده. او بل دا چې کوم ګورنمنت کوم اچیومنټس کړي دي، لکه خیبر پختونخوا اول صوبه ده چې هغه په مسینګ فیسیلټیز کې ټولو نه زیات کار کړی ده. چې کوم سکولونو کې فیسیلټیز دي هغه پرووایډ کړي دي اول صوبه په ټاپ نمبر باندې دا ده. خو بیا هغه نه علاوه چې کوم کوالټي ایجوکیشن ده، په کوالټي ایجوکیشن کې حکومت ته ډیر کار کول پکار دي.
عمر اورگزی نور ویل چې د صوبی حکومت د سکول د ماشومانو پاړه کوم معلومات یا ډیټا راټول کړی دا نو د ویش مېرې تر مخه 25 لکه ماشومان لسکولونو بهر دي خو بلش مېرې بیا دا 15 لکه ماشومان خای هغه زیاته کړه چې د حکومت لخوا ځینې تعلیمی پروژې ناکام شوې دي
که اوس تعمیر سکول پروجیکټ شروع شو په هغه باندې د کروڑاو پیسې ولګېدې خو هغه پروجیکټ فیل شو سمارټ سکول پروجیکټ شروع شو هغه فیل شو یا مطلب چې کوم په سکولونو کې استادانو ته آی فون ورکړل کېږي آیا ته هغه استادانو دومره پوه شته چې هغه د آی فون ذریعہ سره ماشوم ته سبق وخی یا چې کوم وایټ بورډ پروجیکټ دو انټروډیوس کو
خو د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکي وایي تعلیم لا وده ورکول د هغوی په لومړیتوبونو کې دي او په دغه اړه د نوو تعلیمي ادارو جوړولو سره سره د استادانو په تربیت او د هغوی په تنخواګانو ډیرولو پوره توجه ورکړې ده په دغه اړه په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې حکومتي غړی عارف یوسف وایي
مونږ دې سره زمات کې 155 ارب روپے نه زیات صرف او صرف ایجوکیشن نه پاره شه دا هر دې کې چې سانه د جنو کوس کو دنو کمیو میډل او اغا های کو کمیو های او اغا هایر کو زمګه ډیر زیات فوکس کې دا کمیو جنې کې دي دا نږدې کورنه چې سکول کالج ته لاړ شي او راته ایجوکیشن حاصل کړي مونږ هر دې کې دا کوشش دي
د الف اعلان پر راپور کې ویل شوی چې د خیبر پښتونخوا شانګلا کوهستان او تورغر ضلع د تعلیم په حواله تر ټولو ډېرې ورستو پاتې سیمې دي او په قبایلي سیمو کې 15% جنکې له سکولونو بهر دي
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د اپریل په اتمه باندې په پیښور کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو جلسه کیږي د دینه مخکې د 25 نیټه ټاکل شوی و په دې اړه باندې زموږ همکار شاهین بنیری د دغه یو مشر محسن داوړ سره خبرې کړې دي نو هغه وایي
د پیر په ورځ بازار د مختلفو چارواکو سره په دې هڅه کې دم او د بدرې زوینه زموږ په ذهن کې دي نو بهر هغه سره هم په موږ وینو بیا کم یو ځای موږ په تخلیکو کم یو ځای مونگ دادی سر خبرو که بعد اغیر نفس و بیا اغیر بانده مونگ اغام ناوز که او پراپر بغیر پر بیا کمپین شروع شد
دیگه تا سندور سیاسی گندونو سر خبری کردی دی نداغی کارکنان یا داغی غری اغا با پده که برخ اخلی یا دا نور زلون خلق دا پیخور نا لوا اغیر سر سر رابطه شوی دی
پرونا مونگ یا اوپن پیغام سندور سیاسی گندونو اغیر تا مونگ ویلو که دیمیتی کنان شرکت رو که پتا که راغلی و سپا که داخل و درخ کار کرده او بارال تا جلسه ته کله را نیسی چې موږ به د ټول سیاسي ګوندونو چې کوم قائدین دي هغه په څه پور او لسی غونډه دا او یو د خلکو یو تحریک ته په دې کې به موږ وکیلانو باندې موږ دې په دې کې موږ ډاکټرانو سره هم کېږي چې موږ مخکې و بیا کېږي طالبانو سره هم په دې کې کېږي او دوره چې څونه دا ولس د هرې طبقه سره په دې کې ملاقات کېږي
دا ورته د نمخې تاسو جلسې وکړې په اسلام آباد کې درنه ورکړه په بلوچستان کې غونډه وکړې د پیښور د جلسې به څه داسې ځانګړې خبرې دي کې په کومو موضوعاتو خبره کیږي آیا تاسو به حکومت ته بیا خپلې غوښتنې وړاندې کوي که څنګه
او دا خو جی بنیادی خبر خدا ده چې جدي هم مطالبه زموږ هغه دی او بهرحال بیا چې کم نوې ځای ته موږ ځو نو آر یو خپل مرضي حالات هم دي کنه په دې کې خبرې کوم ډېر مور پلار دا سې دي چې هغه ته پټ وځنه خپل ځامن او خپل لونه خپل بچي او رښتې وي دي هغه دا سې چې دا د وطن اوس د سوق نه قابل پاتې شوی دی بل دا د مثال سټریټیک لوکیشن هم د پخور دا دي چې دا ډېر وخت نه مثال کې تاریخي تور تر مو وګورو نو خو یا په کابل او یا په پخور نو بالکل پخور خو مطلب سر خارم زمونږ د سې
او دغه تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې اردو جنوبي وزیرستان ته د جنوبي وزیرستان ولس وایي چې د کلنا پښتون ژغورنې غورزنګ بیرابیلې مظاهرې او لاریونونه کړي دي د چارواکو سلوک دوی سره ښه شوی دی په دې اړه باندې تفصیل زموږ همکار راکړي
د سولي وزیرستان قبایلیون ویایي چې د پښتین ژغورنې غورځنګ د هلو ځلو او غوښتنو په وجه د دوی ډېر مشکلات سم شوي دي. دوه مسعود خبریالون چې کوم د سولي وزیرستان په مختلفو سیمو کښې ګرځېدلي تېره ورځ ډېر اسماعیل خان ته بېرته رارسېدلي دي، په دغه باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېدل.
زمو نوم حیات الله ماسی ده. میژ لوړلي پورته په خپله علاقه شي کلی شو اگر زدی بیاوا پاس روغ لینو پدر ننا چه بعد چه کم ویس صورتحال دی ابداب شه دیرا تبدیلی روغ لیه دو، لکه خصوصا دی سیکیورٹی فورسز رویه هن دیرا بدلا شویه دو، مثبت رویه دو دغی در نی پا واجا دی میش آم مسئله مسائل چه دولتا پوسو پتی دل پابنده چه کم های افیشل دی آده خبر شول او اغی نوٹس هم و خستای دی امید لاری چه مخشنو دی دبدانا شنور اقدامات هم و خلی ادغی مسائل حل کولی پور.
دمونو ما شعیب مسعود دی منظور پشتین چه کلار نارو چک شوای دی دا درنه په اسلام آباد شي چکیما وکړله، په دانه باد چکیم دی او وزیرستان شي سیکیورټی فورسز روایادو هغه کښې ډېر زیوته مثبت تبدیلی روغلې دو، خلق ته ریلیف ملاو شوی دی په چک پوسټینه باندې ها په پنډاول شه ها مزید ها دی ته په چار دو چې په دغې رنګ یې دغه رویه چې څرنګه ویسي شا کړی دو په دغې رنګ یې وسوتي ورک خلق و دغه ها ډېر زیوت بازیاب شول دغه درنه نه باد واپس کورینه تر روان دي.
دغو خبریالانو دا هم وویل چې په خپل وطن کښې دننه د زور زبردستی په ځای د ورورولۍ او مینې رویه په غټ بریالیتوب حسابېږي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په داسې حال کې چې په پاکستان کې حکومت، سپریم کورټ او پوست ترمنځ د ټکر له کبله سیاسي بحران رامنځته شوی دی، وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ویلي نه خو د عدالتونو له لارې حکومت لرې کېدی شي او نه پوز مارشل لا عملي کولی شي. د وزیر اعظم د بیان تر شا څه کېدی شي د شاهین بنیري په راپور کې اورو.
وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ویلي په پاکستان کې د عدالتي یا پوځي مارشل لا هیڅ امکان نشته. پرون په لاهور کې یوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه چې حکومت به د خپل واک موده پوره کوي او د جولای په عامو انتخاباتو کې به ولس په خپله خوښه نوي حکومت غوره کوي. پوښتنه دا ده چې د حکومت هلې ځلې سمې روانې دي او د حکومت د لرې کولو داسې څه امکان نشته، نو وزیر اعظم ولې دا خبره وکړه؟ په دغه اړه د سیاسي چارو شنونکي افراسیاب خټک وایي په هیواد کې سیاسي اړې ګړې له کال 2014 راهیسې روان دی.
2010 کې چې کله اتلسم ترمیم شو او دا آئین شپږم آرټیکل مضبوط کړی شو او هغې کې د مداخلت مخه ونیولی شوه، نو هغې نه وروسته بیا مونږ د عدالتي مداخلت واقعات ګورو. په 2012 کې د پیپلز پارټۍ دغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د سپریم کورټ لخوا نه لرې کړی شو. د هغوی دویم وزیر اعظم چې و پرویز اشرف خلاف هم مقدمه شروع شوه، خو هغه نیت ختم شو، نه مقدمه پاتې شوه. نواز شریف صاحب مونږ ولیدو تېرو ورځو کې سپریم کورټ لخوا نه لرې کړی شو. نو یو قسم ته د عدلیې په ذریعې د حکومتونو ختمولو سلسله چې ده هغه شروع شوې ده، نو ځکه دا خلک دا خبرې کوي.
د قانوني چارو پوه او د های کورټ په خوانی جج شیر محمد خان وایي په تیرو وختونو کې عدالتونو په سیاست کې مداخلت کړې ده او د پوځي واکمنو پریکړې قانوني ګرځولې دي، خو باید اوس داسې ونه شي او عدالتونه په خپله آئینی دایره دننه کار وکړي. نوموړی زیاتوي
زمونږ چیف جسټس صاحب چې کوم بیان ورکړی چې بالکل دا پایین کې د دې څه گنجایش نشته، نو دا خو ډېر مثبت خبره کړې ده. خو دا چې دا خبره ولې خلکو منځته راوسته، نو د هغې بنیادي وجه دا ده چې په دې تېرو وختونو کښې چې دوی په ډېرو کارونو کښې ګوتې ووهلې چې هغه د دوی د اختیار خبرې نه وي، نو په هغې په وجه باندې دا غیر جمهوري خلک چې دي هغوی ته دا حوصله میلاو شوه چې هغې دوی ته دا خبره وکړي چې تاسو یو دغه وکړئ، یو عدالتي مارشل لا ولګوئ. نو عدالتي مارشل لا چې دی د هغې نه په هند کښې څه جواز شته.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان د سپریم کورټ د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ یو درې کسیز عدالتي بینچ د روان کال د فروری په میاشت کې د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د خپل ګوند د مشرۍ لپاره هم نااهله ګرځولی وو، خو وزیر اعظم عباسي د خالی په ورځ غونډې ته په وینا کې ویلي چې هیڅوک هم د نواز شریف سیاسي کردار نشي ختمولی.
دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
تا کس مشال ریډیو ته وګي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د موجوده حکومت د کار موده پر راتلونکي مئی میاشت کې سرته رسیږي، د نگران حکومت لپاره د سیاسي ګوندونو ترمنځ سلام مشورې او رابطې روانې دي. د پاکستان لاین سره سم په کار ده چې د نگران وزیر اعظم او د هغه د کابینې انتخاب وزیر اعظم او په قومي سمله کې د حزب اختلاف مشر وکړي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې په دې لړ کې هلې ځلې روانې دي. نور تفصیل ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې د نگران حکومت جوړولو لپاره د ګوندونو ترمنځ سلام مشورې او هلې ځلې روانې دي. نوموړي د جمعې په ورځ له یو شخصي ټي وي چینل سره په مرکه کې ویل که په دې لړ کې کوششونه ناکام شول نو معامله به د پاکستان الیکشن کمیشن ته وسپارل شي. د پاکستان موجوده قومي اسمبلی د کار موده د مئی پر یو دیرشمه سرته رسیږي چې له آئین سره سم نگران وزیر اعظم او داغه کابینه او د صوبو اعلی وزیران او داغوی کابینې باید د لنډې مودې لپاره واک سنبال کړي. د قانوني چارو کارپوه قاضی انور وایي د نگران حکومت لپاره د پاکستان د آئین آرټیکل 224 لاندې د اسمبلو وخت پوره کېدو سره سم پکار ده چې په شپېتو ورځو کې دننه انتخابات وشي. او که اسمبلی تر وخت مخکې ماتې شي نو پکار ده چې په نوي ورځو کې انتخابات وشي. د دغه آرټیکل مخک چې کله اسمبلی ماتې شي نو نگران وزیر اعظم او کابینه او د صوبو اعلی وزیران او کابینې باید په اتو ورځو کې دننه حلف واخلي او کار شروع کړي. قاضی انور وایي
کله اسمبلی ماتېږي یا ماتې دو نه یو ورځ دوه مخکېم وزیر اعظم او د حزب اختلاف قائد دی به کینی او دی به متفقه فیصله وکړي چې وفاق کې وزیر اعظم به څوک وي، دغه کابینه به څه وي او دغه سې صوبو کې وزیر اعظم او زیډ رافتی اپوزیشن به دا فیصله کوي. که دی اونه کې بیا د پارلیمنت کې اپوزیشن سرور ممبران او د حکومت سرور ممبران د اته ممبرانو کمیټي به شي او هغوی به بیا درې ورځو کې دننه به فیصله کوي. که هغوی نه هم فیصله ونه شي نو بیا به دا الیکشن کمیشن ته به ځي او الیکشن کمیشن بیا دو ورځو کې دا فیصله به کوي.
دا پاکستان مسلم لیگ نون ویان صدیق الفاروق وای لا وخشتا او امید کوي چې معاملہ به د وزیر اعظم او اپوزیشن لیډر ترمنس حل شي.
ابھی تک نام کوئی ایسا سامنے نہیں آیا.
تر اوسه کوم نوم نه د مخې ته راغلی. سید خورشید شاه له نور ګوندونو سره رابطه کوي. جماعت اسلامي یو نوم ورکړی دی. هغه وایي چې له طریق انصاف سره به خبرې کوي. نور ګوندونه هم دي، نو موږ له خپل ملګرو سره او نور بیا له خپل ملګرو سره مشورې کوي. پر درې نومونو به بیا غور کوو، ګورو چې څه کیږي. زه خو تمه لرم چې دغه معامله الیکشن کمیشن ته د تلو پر ځای به د حزب اختلاف د مشر او وزیر اعظم ترمنځ حل شي.
مسئلہ بجائے الیکشن کمیشن تک جانے کے وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف کے درمیان ان شاء اللہ حل ہو جائے.
پتیرو روزو کی عوامی مسلم لیگ مشر شیخ رشید دا جوڈیشل مارشل لا خبر اوکڑا. خرستا پا قومی اسمبلی کے دا اپوزیشن مشر سید خورشید شاہ اویل چی گندیے دا پاکستان دا آئین پا چوکاٹ کے دننا دا نگران وزیر اعظم انتخاب لپارا کردار لوبوی. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمند خان هم د خورشید شاه خبره تکراروي او وایي چې د سلام مشورې پس به نگران حکومت انتخاب شي.
پاکستان پیپلز پارٹی یو جمهوری پارٹی ده، په جمهوری پروسس باندې یقین لري او خورشید شاه د پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن لیډر په حیثیت باندې کاغذ سټیټمنټ ورکړی دی چې زموږ خبره به پرائم منسٹر سره کیږي. زموږ اپوزیشن لیډر به د ټولو جماعتونو سره ملاقات کوي او په کنسنسس با کته کر پرائم منسٹر راوړي.
د مسلم لیگ نون ګوند ویان دوای ته ملري چې د ګوندونو د سلام مشورو په نتیجه کې به یو به طرفه او باصلاحیته تن نگران وزیر اعظم جوړ شي. په پاکستان کې په مخ کې وختونو کې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو په مشوره د نگران وزیر اعظم د ټاکلو روایت موجود دی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
روس د طالبانو د ملاتړ په اړه د امریکایي قومندان تور رد کړی. جنرل جان نیکلسن تیره اونۍ بی بی سی ته ویلي ول چې افغان چارواکي ورته وسلې خودلې دي او ویلي دي چې دا روسي طالبانو چې دا روس طالبانو ته ورکړي. خو د یک شنبه په ورځ په کابل کې روسي سفارت دا تور بے بنسټ او باله. پامیر ساحل تفصیل راکړي.
روسیې د وسلوالو طالبانو د ملاتړ او هغوی ته د وسلو ورکولو په اړه په افغانستان کې د ناټو ځواکونو امریکایي مشر څرګندونې رد کړې دي. جنرال جان نیکلسن تیرونه بی بی سی ته په مرکه کې ویلی ول چې روسیه د ترهاګرو او نشئی موادو پر ضد په مبارزه کې د شریکو ګټو باوجود په افغانستان کې امریکایي هڅې زیانمنوي. د ویلی ول چې ورته افغان چارواکو وسلې خودلې دي او ویلی ول چې دا وسلې روسانو طالبانو ته ورکړې دي. خو رویټرز خبری ایجنسی لیکي په کابل کې د روسیې سفارت د یک شنبه پر ورځ دا څرګندونې رد کړې او په بیان کې وویل چې یو ځل بیا وایي چې دا ډول څرګندونې بې بنسټه دي او له چارواکو غوښتنه کوي چې بې معنا خبرې دې نه کوي. په تیر یو کال کې د نیکلسن په ګډون یو شمېر امریکایي قومندانانو او افغان ولایتي او پوځي چارواکو په بیا بیا تور پورې کړی چې کېدای شي روسیه طالبانو ته وسلې ورکوي. رویټرز خبری ایجنسی لیکي البته په دې لړ کې هیڅ شواهد نه دي ښودل شوي. افغان طالبانو ویلي روسیه یې یوازې اخلاقي ملاتړ کوي. جنرال جان نیکلسن دا خبرې پر داسې وخت کړې دي چې د روسیې او د ناټو غړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په برتانیې کې پخوانی روسی استخباراتي افسر سرګی سکریپال ته د زهرجنو کیمیاوي موادو ورکولو پر سر خراب شوې دي. روسیې نوموړي ته د زهرو ورکولو تور هم ردوي. مسکو په تیرو وختونو کې ویلي چې له طالبانو سره یې د محدودو رابطو موخه هغوی د سولې خبرو ته هڅول او د روسیې وګړو خوندیتوب باوري کول دي. مسکو له افغان حکومت سره د وسلوالو د سولې په خبرو کې د مرستو وړاندیز هم کړی دی.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو ازبکستان به د دوشنبه په ورځ د افغانستان پر وضعیت د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. په غونډه کې به چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې جوړیږي د افغانستان د حکومت پر استازو سربیره د امریکا د سیمې د یو شمیر هیوادونو د نړیوالو سازمانونو چارواکي هم ګډون کوي. تفصیل فرشته جلال زینا.
د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان پر سوله په خبرو کې د ملګرو ملتونو د امریکا د متحدو ایالاتو روسیې چین د اروپایي اتحادیې پاکستان سعودي عربستان ایران او متحده عربي اماراتو استازي ګډون کوي. په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان بس د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په تاشکند کې په روانه غونډه کې به یو اربیا له وسلوالو طالبانو د سولې په مذاکرو کې د ګډون پر غوښتنه بحثونه وسي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په تاشکند کې غونډې ته د وسلوالو طالبانو استازي نه دي بلل شوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی په دې اړه د ازادي راډیو خبریال ته وویل دا غونډه د دولتونو د لوړ رتبه چارواکو او استادو ترمنځ ده، نو د طالبانو ګډون په پام کې نه دی نیول شوی. په تاشکند کې د افغانستان په اړه غونډه به د سه شنبه په ورځ پای ته ورسیږي. ډیپلوماټ خبرونه ویلي چې د هغه اعلامیه د متن یو کاپی ورسیدلې چې ټاکل شوی د تاشکند د غونډې په پای کې خبره شي. د ډیپلوماټ په حواله په اعلامیه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې پر پروسه او د لانجې د سیاسي حل پر موندلو ټینګار شوی او د افغانستان د حکومت او طالبانو د مذاکرو د رسمي پیل یادونه پکې شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لیډیو ته وګي اوریدونکو، د پاکستان سپر لیگ په نوم د شلاوریزه کرکټ اتلولای نن په کراچۍ کې پای ته رسی. نن ماخام به د سیالیو اختتامی غونډه او د اسلام آباد یونایټډ او پېښور زلمی ډلو ترمنځ فاینل لوبه کیږي چې ورته ګڼ خلک ورځي. چارواکي وایي د کراچۍ په سټیډیم کې د لوبې امنیت لپاره سخت اقدامات کړي. تفصیل پامیر ساحل نه.
د پاکستان سپر لیگ د کرکټ د شل اوریزه اتلولۍ پایلوبه د پېښور زلمی او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ کیږي. دا تر 2009 زیږدیز کال وروسته لومړی ځل دی چې په کراچۍ کې داسې لویه سیالي کیږي. هغه کال په لاهور کې د سریلانکا پر لوبډلې تر وسلوال برید وروسته په پاکستان کې نړیوال کرکټ نه کېده. البته په لاهور کې تیر کال هم د پی ایس ایل لوبه شوې وه. تیر ماخام په کراچۍ کې د پاکستان کرکټ بورډ مشر نجم سیټی او نورو واکدارانو په خبري غونډه کې د پی ایس ایل جام خبريالانو ته وخود. زه اوس له نجم سیټی او خالد اوان څخه غوښتنه کوم چې د اتلولۍ جام د دواړو ډلو کپتانانو ته ورکړي. د پېښور زلمی لوبډلې کپتان ډیرن سمی او د اسلام آباد یونایټډ هغه مس باول حق دی. ټاکل شوی چې نننۍ لوبه د ماخام پر 2 بجو پیل شي. د سیالۍ لیدو لپاره ګڼو خلکو ټکټونه اخیستي او لماسپخینه د کراچۍ نېشنل سټیډیم ته روان ول. حکومتي او د کرکټ بورډ چارواکي وایي د سیالۍ او د اختتامي غونډې لپاره سخت امنیتي اقدامات شوي دي.
پھر ملے چلو ہم اس بہانے.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
تاس مشال ریڈیو تا ہوگی درنگ ساتھ کی پختونخوا کی سلوری میں بجی کی دن کی دی دا خبرون لنڈیز باورو او دا خبرون لنڈیز چے عبدالحی کاکر راندی کی دا غینا پا حبرتا دعا ونی دی خبرونی وراندی کو خواول دا خبرون لنڈیز.
په پاکستان کې تعلیم لپاره کارکونکو اداره الف اعلان وایي په قبایلي سیمو کې 95% نجونې سکولونو یا ښوونځیو ته نه ځي. د ادارې تر ورځ په رپورټ کې د خیبر پښتونخوا په اړه زیاته کړه چې دلته په سلو کې 350 نجونې له تعلیمه محروم دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي د اپریل په 8 په پېښور کې د خپلو غوښتنو پوره کېدو لپاره یو لوی جلسه کوي. د دې غورځنګ مشر محسن داوړ پرون د خبره مشال لیډو ته وکړه. پرون په پاکستان کې یو عدالت د وی ایس وی شزی او د هغې د خاوند سوځولو په پیښه کې تورنو 40 کسانو د خوشکول حکم کړی. دا پیښه په 2014 کال کې شوې وه. د افغانستان په هرات کې د شهیدانو یو جماعت مخې ته نن یو 14 کې لشت لږه یو کس وژل شوی او نور ټپیان دي. د هرات د امنیتي قمانداني ویاند عبدالواحد ولیزاده ول چې دا 14 نن غرمه د لمانځه د ادا کولو په مهال د نبی اکرم پر جماعت وشوه. افغانستان د سولې علي شورا وایي د تاشکند په کانفرنس کې به د افغانستان د حکومت سولې وړاندیز وڅېړل شي او ګډونوال به ملاتړ وکړي. د دې شورا ویاند احسان تحریک نن دا خبره شالې دوته وکړه. د ننګرهار چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو د یوې داسې شبکې درې کسانې نیولي چې د پیسو په بدل کې به یې هدفي وژنې ترسره کولې. د ننګرهار د رسنیو دفتر نن هدفي وژنو په تور د نیول شوو دریو تنو څخه دوه یې مطبوعاتي کانفرنس پر مهال خبریالانو ته وړاندې کړل. په فرانسه کې د مارچ پر 28 په 28 په ترګربت کې وژل شوي پولیس افسر ته د عقیدت پیروینې وړاندې شوي. ولسمشر ایمانوئل ماکرون هغه اتل بللی. ولسمشر د شنبې پر ورځ وویل چې 44 کلن لیفټنټ کرنل د فرانسې په طبي ښار کې په هغه پیښه کې چې پکې درې کسان وژل شوي په ډزو کې د وژل کېدو او یرغمل کېدو له کبله د ټول ملت لخوا د احترام او شاباشي وړ دی. په ترکمنستان کې د پارلماني ټاکنو لپاره رایه چول پیل شوي. په انتخاباتو کې درې سیاسي ګوندونه او ځینې آزاد امیدواران برخه اخلي.
د خبرونو لنډیز درته عبدالحی کاکړ وړاندې کو. اوس درته دوه ونې د خبرونې په لومړي سر کې ستونزې او سرکار او په دویمه برخه کې درته د باختر ستوري ادبي او کلتوري خبرونه وړاندې کو. ستړي مشي د مشال ریډیو ونې د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هیلې او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واورئ چې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو سره تعلق لرونکو ناظمانو د یوې احتجاجي مظاهرې له لارې حکومت نه غوښتنه کړې چې دوی ته د اختیارات ترقیاتي او غیر ترقیاتي فنډونه ورکړل شي. د دوی په خبرات د سو میاشتنه دوی ته تنخواګانې او د دفترونو کرایه نه ده ورکړل شوې. دا چې حکومت ولې دوی ته فنډونه نه ورکوي همدغه د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
ما سیف الامیر نوم ده. تنخواه تا 3-4-5 ماهینه شمه تو مت نه تنخواه نه رغلی دی.
د یوت پنوم باندې چې څنګه مخې وډه غزل شوی د یوت بنون چې کوم ممبر راغله اسی برینام دی که کسان ممبر دی برینام دی که خواتین دی وی ته هیڅ قسمه مراد یا اختیارات یا نور مسائل نشته.
پروینشل گورنمنٹ کم د دی اپریشنل گرانٹ ته یو طرف ته حکومت اتا ډیولپمنٹ لو ویل کنه بل طرف ته کم دی 1.2-1.3 بلین دی تا ویلج نیبرهود کونسل تا اپریشنل گرانٹ ملل.
په پیښور کې د ناظمانو او کونسلرانو په احتجاجي مظاهره زموږ همکار شاهین بنیری دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د تیر زیارت په ورځ د پیښور پریس کلب مخې ته د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو سره تعلق لرونکو د بلدیاتي ادارو ناظمانو او کونسلرانو احتجاجي مظاهره وکړه. د دغه مظاهره چانو غوښتنه وه چې حکومت ورله نه ترقیاتي او نه غیر ترقیاتي فنډونه ورکوي او نه ورته دا یقین دهاني ورکول کیږي چې د بلدیاتي ادارو مستقبل بسي. د مظاهره پر مهال د کوهاټ د یونین کونسل ناظم شیر محمد افریدی مشال لیډو ته وویل چې حکومت دې ورته یقین دهاني ورکړي چې راتلونکي پارلیماني ټاکنو له وجې به د دوی ادارو ته سزیان نه رسی.
د کوهاټ نه راغلی وو موږ سره دا ټول ناظمان دي په دې سلسله کې راغلی وو چې آیا مخکې دا چې کوم ټایم روان
مظاهرے پر محال دا کوهاټ دا شپاړسم یونین کونسل سره تعلق لرون کې سیف الحمید ویل چې د تیرو سلورو میاشتو نه دوی ته تنخواه او د دفترونو کرایا حکومت نه دا ورکړي.
تنخواه ته 3-4-5 مهینې شوې چې موږ ته نه تنخواه نه راغلي دي. نو دو مت چې یو تن خار واسه د درو مشته باندې هغه ریلیز کړي نو نه کرایې شته دي 4-4 مهینه شو چې موږ کرایې نه دی ورکړي نو اخر مت هغه ویش چې یو را کرایې راکې کنه د دفتر بندو تلی اچو نو چون کې دا چې دفتر مو بند کو صحیح ته چبې نه دی مو په والی کو سامان مدا چې د چا مکان دغه ته بهر وشه په والی کو نور څه د مو سره هیڅ تنظیمات نشته مو خپل حقوق ته راغلی چې مو ته خپل حقوق راک
هم د کوهاټ یو نمبر یونین کونسل ناظم ظهور احمد پراچوي چې دوی سره هیڅ ډول اختیارات نشته او د سیمې پارلماني غړي ټول ترقیاتی کارونه هم کوي او فندونه هم داغي په خوخه ملاويږي.
کوم کوهاټ ریالټی دی دی کې بالکل مو ځای سات نشتی سطح باندې نه دی ملاو دا ټول پیسې چې ریالټی والا ملاويږي هغه ایم ایم پی ایم پی ته ملاويږي ایم ان ای ته ملاويږي ټول دا د اخري لګیا دي نو مو ته نشتی سطح باندې 100 ډالر فند وی چې مو خپل نه لاس سره کارو اختیارات مو سره یې سم نشتا ته ما غا پیرا چې راغلی فندونه راغلی دي هغه نه پستا نان ډیولپمنت فند هم نه راغلی ډیولپمنت فند
په دغه مظاهره کې برخه اخستون کې د 4 صدې د لړم سیمې سره تعلق لرونکي د ځوانانو کونسلر صابر شاوایي چې حکومت داوا کړې وا چې د بلدیاتی ادارو مقصد ولستا اختیارات ورکولو خود د په خبره نه خو خزو او مزدورانو کونسلرانو ته کم اختیارات ورکړل شوی دي او نه ځوانانو کونسلرانو ته
څنګه چې تاسو ته په د صوبې حکومت یو ناره ولا چې مونږ به نشلې سده باندې په لاندې سده باندې خلک مضبوطو یو بدلون راولو دوی که په حقيقي مانو کې په عوامو کې بدلون نه راوستو یا لاندې خلک نه مضبوطول نو دوی ته د ناره هیڅ قسم ضرورت نه وو پدې کې دوی دروازې سیاست په شان د یوت پنوم باندې چې څنګه مخې وډه غزل شوی د یوت پنوم چې کوم ممبر راغلي اسی برینان دی که کسان ممبر دی برینان دی که خواتین پنوم باندې دوی आवाज کوي خواتین ممبران موږ سره نه دی ته هیڅ قسم مرات یا اختیارات یا نور مسایل نشته چې موږ سونه میټینګ دی کوي اجلاسونه دی هغه موږ خپل مدد آپ کې ته کو
د 1300 کلونو نه د خیبر پښتونخوا د بلدیاتی ادارو د غړي د ډول شکایتونه په بیا بیا کوي خو حکومت وایي چې دغه ټول شکایتونه ناسم دي.
د خیبر پښتونخوا د ناظمانو او کونسلرانو لخوا په احتجاجي مظاهره کې کړي غوښتنې مې د بلدیاتو د اداري صوبایي سیکټري سید جمال الدین شاه مخې ته کېښودې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې
څو ورځې مخکې د کوهاټ نه ډېر ناظمین او د کونسلران پېښور ته راغلي مظاهره کړې وه چېرې موږ ته سیلریز نه ملاویږي او زموږ چې کوم دفترونه دي د هغوی کرایان نه ملاویږي نو پوښتنه مې دا وه چې په ټوله خیبر پښتونخوا کې څومره د لوکل ګورنمنټ خلک دي هغوی د تاسو د دې فندونه ورکوي او چې نو ورکوي د دې وجه سره
لا پاس شوی دی چې 30% اف د انوال ډیولپمنت پروګرام هغه بزی دا 3-tier سیستم دی زمون ډیسټریکټ ګورنمنت ته تحصیل ګورنمنت ته اینڈ ویلیج نیبرهود کونسل ګورنمنت دې کې 30% ADP شیئر چې کم دی هغه تقریبا 8.5 ارب جوړی کی د ضلع 8.5 ارب دا 25 زمونږ ضلع دی دا هغه ته ملوي بیا زمونږ 77 PMAs دی هغه ته تقریبا 9 ارب ملاویږي
جی
تکال
جی
بیا چکم دے 12.5 ارب پورے چکم دے آغا ویلے نیبرہڈ کونسل تا ڈیولپمنٹ فنڈ ڈیولپمنٹل فنڈ ملاویږي ٹھیک شو جی دا ٹوٹل جوڑی گی تقریبا 30 ارب
30 ارب روپے یوی ضلعے تا
30 ارب پلس مائنس پلس مطلب 8-8-16 اور 12 ڈیپینڈنگ آن دا اینوئل ڈیولپمنٹ پروگرام سے آغا سونا وی دا 30% بول لو کی ہر سال سے زیادہ کی نو ہر سال دا با پروپورشن 30% کی دا غتا زیاد ملا وی دے کے بل خبر دا دا چ وی ہیو 3501 ویلیج نیبرہڈ کونسل پخوا چ کم دی ٹوٹل 800 پلس پخوا 8 850 1
ہائی
دیتا پروینشل گورنمنٹ چکم د دې اپریشنل گرانټ ته یو صرف ته ماته ته ډیولپمنٹ لو ویل کنا
او جی
سی ایس سی شیئر دے 30% اف دی ای ڈی پی بل طرف ته چکم دے 1.2 1.3 بلین دی تا ویلج نیبرہڈ کونسل تا اپریشنل گرانټ ملاوی گی چې دے باندې دی تنخواہ نه دی باندې د دې دفتر دی باندې د دې ٹیلی فون دی سونا کاغذ مشین دی چکم استعمالی کی ڈیلی بزنس باندھے
جی
تا پارا ور کی ٹھیک شو جی بل طرف تا چکم دے صبح فائنانس ڈپارٹمنٹ اینڈ کنسلٹیشن ود لوکل گورنمنٹ اینڈ سٹیک ہولڈرز دی تا مقرر کرے دے ان ایریا اینڈ ڈیلی بیسس باندھے چکم سنگا پروونشل اسمبلی تا دا ممبر اٹینڈ کی کرن او اگر تبا الاؤنس ملا وی دغا سے ددی ہم کونسل دی ڈسٹرکٹ کونسل دے تحصیل کونسل دے ولی نیبرہڈ کونسل دے داغی ممبران تھا اگر صاحب بندے اخبار جو نوٹیفائیڈ ریٹس دی اگر بندے دیتا ملاوی
دغا تنخواگانے او دغا کرایانے جکم دی نو دا دویتا تا سو کال پا کال ریلیس کوئی او کنا دا دویتا پا دریو میں آشتو
کیا اپریشنل گرانٹ خو اپریشنل گرانٹ خو کال پا کال ریلیس کی گی دے تا تا یو خبر اداو کوم چے مونگو سا لیٹلی ڈیر لو ایکسرسائز کو دا 65-70 سال پاکستان سے جوڑ شو دا یونین کونسل ہوتا اور ٹی ایم اے تا چا اکاؤنٹ سپریٹ نو ورک کرے
جی
لگا زمون سسٹم چ کم دے گا نا فنڈ لاڈ سی نا لاندے اکاؤنٹ سے اکاؤنٹ فور دے اکاؤنٹ ون دے اکاؤنٹ تھری دے ہر جو لیئر باندھے اخبل اخبل اکاؤنٹ اس لوکل گورنمنٹ اور فائنانس دے لو ایکسرسائز کو اور اکاؤنٹ 5 اور 6 چکم دے پروپوز کو ولی نیبرہڈ کونسل اور ٹی ایم ایز تھا پرابلم چکم ہوگا نا تاسو چکم یاد ہے آگا نان ایگزسٹنس آف اکاؤنٹ پراپر اکاؤنٹ سیل اتلو پر ڈسٹرکٹ تتلو ڈسٹرکٹ نمبر ایڈی تتلو ایڈی نمبر ولی نیبرہڈ کونسل تتلو آگا کی بھائی ٹائم لگی اس سٹریم لائن شو ادر وائز دا فنڈ از نو پرابلم یو شہزین کے ساتھ دا مشرف دور کے 10 یا 9 سالوں کے پورے صوبے تھا 9 ارب روپے میں لو شیو اور مونگ بدئی تھی اور ڈیر لو فنڈ را روان دی اور کڑی دی اور مونگ یو ولی نیبرہڈ کونسل تھا یو کال کے 12 ارب روپے اور کڑی
اس چیز کم دا کوہاٹ دا خلق کم خبر کی نو تاسو دا ورت وائی چیر دا اکاؤنٹوں نو مسئلہ دا نو دا لید وجہ ندوی تا نہیں ملو شوی
اس کو اکاؤنٹوں نو مسئلہ نہیں تھا اس کو سیٹل شکرہ دا سے دے دا الیکشن چکی کنا نو سیاستدان چ راضی نو غبا تنخواہ چ ملاوی نو غد اسمبلی ممبران نو خپل طریقہ کار دے اغا باندے ددی ہم طریقہ کار وز شوی دا اغا پرونتا چ کم خبر ہے دے ہیو میٹ دا منسٹر زمونگ دا منسٹر لو کل کوم سلام ملاو شوی دی اغی چ کم پوائنٹس پرون زمونگ اغا منسٹر صاحب خپل ڈائریکٹر جنرل دے زمونگ دا چ کم دا سسٹم لوک افٹر کی ڈسٹرکٹ تحصیل اور دا ویلیج ڈیولپمنٹ کونسل اغا تا ہینڈ اوور کرے دے یو کمیٹی امر تم کار کرے دا دے کہ چس جینی اند دا غی گریوان سے دی اغا بمونگا ریزال کو
بل دین علاوہ سر یو دا خبر کی گی چ کر را اوت تن کے الیکشن کی دا الیکشن ختم شی نو تن کی دا قومی او دا صوبائی اسمبلی دا انفلوئنس پر ویلج کونسل او پر یونین کونسل او پر ڈسٹرکٹ کونسل نو دی سر بد دا حکومت نو باندې سفر پروزی یا دا حکومت نو ختم شی ا دی تا ڈیولپمنٹ فنڈ ملاوی گی دا دی جواب کی تاسو سوئی چ آیا دا لوکل گورنمنٹ چ کم الیکٹڈ خلق دی دا دا پروینشل او دا قومی اسمبلی دی الیکشن سره ستړاو سره تعلق شته کنيشته
ګوره دا آئین کې لیکلي 140A کوم ده زمونږ د آئین کانسټیټیوشن هغه دا وی چې یرا صوبې خپل لوکل ګورنمنت با سیستم ډیولپ کړي او فائنانشل پولیټیکل اینڈ ایڈمنسټریټیو پاور چې کوم دی هغه با دغه سیستم تبا ډیوال کړي
جی
دا کانسټیټیوشنلی شي وی دي دا نوبڈی کین انڈو اٹ
بل د دین علاوه تاسو سر د دې دومره ډیولپمنٹ فند خبرو کا دا چې دې ته زی نو آیا دا فند کم شرایط یا کنډیشن سره ریلیټډ دی ک چې تاسو پی سی 1 سبمټ کړئ ډیولپمنٹ پروجیکټس مو ته خای نو آلا به تاسو ته دا فند ریلیز کیږي کنه دا د لوکل ګورنمنٹ چې کم الیکټډ خلق دي دا غوی په ثواب دي باندې دا
څه دی پروونشل گورنمنٹ جو یارڈ سٹک کے دے چے 13 کال چے چاہتا فنڈ ملاو شیو نو 60% چے چاہ خرج کڑی گا نا 60% یوٹیلائزیشن چاہ کڑی اینڈ ابو نو اغتا دا نیکسٹ ایئر کے فرسٹ ٹرانچ سیکنڈ ٹرانچ تھرڈ ٹرانچ پر لاگ صبح حکومت اخبل اے ڈی پی کے ریلیز کی دا سے ہم باغی کا ریلیز کی گئی اور بل جگہ ہم دے دا اغا سرا دا تغلے دے بل دا دے چے سیٹ رولز گائیڈ لائنز پی این ڈی ورکڑی جی کہ دغا دغا سیکٹر کے دونوں دونوں پروپورشن باندھے دونوں دونوں تاسو واسکیم انہوں جوڑا ہوا ہے اکارڈنگلی آگا با کونسل دے کونسل کے پریزینٹ کی گی آگا کے ڈسکشن کی گی آگا کے دا نیڈ اور امپارٹنس اور دا آگا علاقے ضروریات مطابق سونا ممبر دے اسمبلی کی آگا اور باندھے اخبل آگا کی ڈیلیبریشن ہوگی آگا نہ پاس کونسل ضلع بھی کہ تحصیل کونسل بھی قبل کونسل بھی اپروو کی اگر نہ پاس کم دے ڈیڈیکٹ فورم دے داغا کے ضلع سطح باندھے ناظم ڈسٹرکٹ ناظم بیا جکم دے ورسرا ڈی سی دے تحصیل باندھے جکم دے تحصیل ناظم دے اور ورسرا ٹی ایم او دے اے سی دے داس ولیج نیبرہڈ کونسل سیکٹری ولیج سیکٹری دے اور ورسرا ناظم دے اگے پی سی ون ہوم دا پروونشل گورنمنٹ ڈیزائن والا ورکڑے دے اور ان ٹیکنیکل سپورٹ ہوں ورکی ورتا اور بیا جکم دا سکیمونا نہیں دے باندھے مونگا مانیٹرنگ سسٹم ہم یہ دے اور لیٹلی مونگ جی کم دے اور ڈیش بورڈ اسٹیبلش کو لے گیا دو آلموسٹ اس نیئرنگ کمپلیشن چرتا ہم دا ولیج نیبرہڈ کونسل باندھے یہ اخراجات کی گی نہ زمونگ سسٹم کے دغا ایس ایم ایس سسٹم سر مونگ کا پتہ لگی ذرا فلان کے ولیج نیبرہڈ کونسل کے فلان کے ٹائم کے دونوں پیسے ریلیز اچھی ہوئی تھی زمونگ فالوڈ بائی ہارڈ کاپی رپورٹ وی ہیو ویری ایلیبوریٹ سسٹم 28,000 پیپل ٹل ناؤ ہیو بین ٹرینڈ دی لوکل گورنمنٹ سسٹم کے ساتھ تھری ٹیئر سسٹم کے ڈسٹرکٹ تحصیل اور ولیج نیبرہڈ کونسل کے زمونگ اخبل گورنر اسکول دے دلتا ریسورس سینٹر ہے پروونشل گورنمنٹ پروجیکٹ سے سپر کے سلو پنزو اضلاع کی جو شیوی دی جوڑی گی نو ڈونر زم راضی آگئی ہم ٹریننگ کے زمونگ اخبل اسکول ہم دے ٹریننگ نو الارٹ میں اخبل اے ڈی پی کم زمونگ یو اسکیم دے گورننس سٹرینتھنگ آف گورننس لوکل گورننس سسٹم نو وی آر آن اٹ اینڈ ان شاء اللہ زمونگ دا صوبے سسٹم جے کم دے دس از یونیک
ہر ولیج کاؤنسل کی یا ڈسٹرکٹ کاؤنسل کی دا مزدور پسر یو ممبر امشتا دا خزے پسر ام یو ممبر شتا نو آیا دا مزدوران یا کسان پنم یا دا خزو پنم چی کم ممبران دی نو دوی با صرف ہم دا دی دا کسانانو دا مزدورانو دا خزو دا پارا کار کئی آیا آغا پروجیکٹ تتا سو گوری چی دا خلق واقعی دا خزو پروجیکٹ دا خزو دا پرمختگ یا دا کسانانو یا دا مزدورانو یا دا زمیدارانو دا پارا پروجیکٹ کئی
اغه سیکٹر کو منډیټری سیکٹر دی خپل هغه هغه چې کوم ممبر دی یا مانارټی دی والا دی کدا غوړ دی ټول ته خپل شیر ملاویږي او دا پراپرلی منځي میټینګ کې چې کوم دی اسسټنٹ ډایریکټر هغه ډایریکټر جنرل سره ډسکشن کوي دی باندې
اوریدونکو داوه د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستاسو هم ستونزې وینو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 40 21 مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ الله ممل او ستونزې مو حل
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني باز محمد ابيدم او د باختر ستوري ونيزه خبرونه کې ستاسو قربایم په نننۍ خبرونه کې به په پښتو ټپو او شیرونو کې د ارمان د کلمې د کارولو په پس منظر د شاعرانو تاثرات په یو ریپورت کې وړاندې کړو بیا بل وتلی شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان سره د شیری ته لازماتو په اړه د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخره کې به په پښتني ټولنه کې د چمبي په کلتوري ارزښت هم ریپورت ولرو لومړی ریپورت ترازو ل ارمان سره د هر انسان ژوند تړلې او په بشري تاریخ کې به داسې کم مثالونه ولرو چې ارمانی پوره شوی وي په تیره پښتانه چې د ژوند په هر برخه کې په ارمانونو پورې زړه تړلې وي همدارنګه که د پښتو لنډیو ته تم شو چې زرګونه کلونه قدامت لري ارمانی د مضمون یو عمده برخه جوړوي او لکلاسیک نیولی تر ماسر شیر پوری د هر شاعر په شیرونو کې پریمانه ارمانونه لیدل کیږي. د پښتو په ټپو او شاعرۍ کې مو د ارمان کلمې د تکرار په اړه څو تنه شاعران په دغه رپورټ کې درغږولي دي. ارمان داسې یوه کلمه ده چې د هر بنده په زړه کې ځای لري او د یو ارمان په پوره کېدو سره یې بل په زړه کې ځای ونیسي. همدا وجه ده چې د پښتو له ټپو واخله تر کلاسیکه او بیا تر معاصر شعر پورې پښتو شاعرۍ ته ښکلا وربخلې ده. شاعر او صحافي عزت الله ځواب وایي چې د مینې مجلې لپاره چې دوی له لوستونکو څخه د لنډیو د راټولولو سلسله پیل کړي، د ارمان پاړی په سلګونو لنډۍ راټولې کړې دي.
ارمان خو داسې یو شی دی چې د ژوند سره تړلی دی او انسانان په خپل ژوند کې ډېر ارمانونه او ډېرې هیلې او ډېر امیدونه لري. ارمان په پښتو شعر کې ډېر شالید لري او ډېر پخوانی دی. په پښتو لنډیو کې ارمان ډېر یاد شوی دی. مونږ مینې مجلې ته د خلکو چې لنډۍ رالیږلي، په دې برخه کې هم لنډۍ راغلي. ډېرې لنډۍ دي داسې چې ارمان به وکړي وخت به تېري، بیا به جهان راپسې ګوري بایما. ارمان ارمان دادا کورا لڑک اشکورا و چاپی رتا ویدما. یہ زما ارمان وطلی ندی لسون جک کا غیگا بیارا کمائینا.
د ننگرار پونتون استاد اجرت الله اختیار وایی چی ارمان د ټولو انسانانو د ژوند په هر برخه کې ځای لري.
کله هم چې انسان خپل غوښتنو ته او خپل خواهشاتو ته ونه رسیږي، هغه بیا په ارمان باندې بدلیږي. ځکه خو د ارمان کلمه او د ارمان هغه تصور د زموږ د ژوند په ټولو اړخونو کې شامل ده. که ماشوم د دا هم یو ارمان لري، د که لوی ده او که لوستی ده او که نالوستی ده، که ښځه ده او که نارینه ده. دې وخت کې ما د خپل شعر یو بیت را په یاد، زندګي مې پرې اوږدیږي، ستا ارمان را سره ښه دی، ډېره ګټه پرې کوومه، لږ تاوان را سره ښه دی.
شاعر او لیکوال نقیب احمد اتل چې د ارمان په نوم یې شعري ټولګه هم خبره کړي، په خپلو شعرونو کې د ارمان په اړه راته وایي.
انسان په ژوند کې یو ارمان لري او دې ارمان ته د رسېدو لپاره ډېر زحمتونه ګالي. شاعران په شعرونو کې هغه خپل ارمان رانغاړي او د ارمان دا کلمه په خپله ډېره خوږه کلمه د پارچا باندې ډېره ښه لګېږي او دا یو ښه شعري سمبول دی د شاعرانو دپاره. زما خپله ټولګه شعري ټولګه دا زما ارمان ما نوم ورکړی دی. تاسو باور وکړئ دومره خرڅه شوی ده چې اوس په بازار کې بیخي نه پیدا کېږي. ما وویل هر انسان بلا ارمانونه لري. بیا مې یو ځکې یو څو بیتونه هم دغسې دي چې زما ارمان زما د خوږ زړګي ټکوره یاره، زما له سترګو نه پناه د سترګو توره یاره، ما ستا وصال ته بلا ډېرې شوګیرۍ وکړلې، تا مې ارمان قتل کړ، تا مې تماشې وکړلې. رښتیا هم د چا ارمانونه قتلېږي او د چا پوره کېږي، دا ژوند دی.
د کابل پوهنتون استاد ضیاءالرحمن اسرت وایي چې ارمان د پښتو ټپو ته سلاست، رواني او هنریت وربخلې دی.
د ارمان کلمه خپله ډېره ښه هنري کلمه ده. کله چې موږ په بیت کې راولو یا په لنډۍ کې کاروو، د په لنډۍ کې هم د سلاست باعث کېږي، هم د لنډۍ د جذابیت باعث کېږي، هم په لنډۍ کې د کشش یا د سپینسونو باعث کېږي. هم ارمان کلمه چې ده دا خپل یو ډول رواني د اغېز لري. کله چې موږ مخاطبینو ته په لنډۍ کې دغه کلمه کاروو، د موږ مخاطبین موږ ته غوږ غوږ شي، یعنې توجه یې موږ ځان ته راواړوه. دا کلمه په ټوله معنا له هرې خوا نه یوه جذابه کلمه ده. که موږ د درد سیم لپاره وکاروو، که موږ د هیلې او د ارمان د امید لپاره وکاروو، که موږ د خپل یو مظلومیت او معصومیت بیان کړو، د دې هر یو د بیانولو لپاره دا کلمه موږ ته ډېره ښه وسیله کېږي.
کله لنډیو او کلاسیک شعر را تیر شو او معاصر شعر ته تم شو، نو د لویو لویو شاعرانو په شعرونو کې به د ارمان کلمه په تکرار سره مخې ته راشي او په هر ځل لوستو د باذوقه لوستونکو زړونو ته تسکین ورکوي. لکه حمزه بابا چې یو ځای وایي، بڑبوکی هم چرته نخ کاری په دشت کې، لیونه زړه چې ډاډه کړم ارمان راغې. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیر خپرونه کې به مو له شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان څخه په پښتو شاعرۍ کې د شعریت په اړه اورېدلې وي. د مرکې په دویمه او وروستۍ برخه کې نوموړی په شعر کې پر ریاضت در سره خبرې کوي. کاروان سب په دغه روسته او سو کلونو کې زموږ ځنی سندرغاړي ځوان سندرغاړي هغه داسي میدان ته شراوتی دي نو د اهل ذوق لپاره شیرونه انتخابوي دغه نوې انتخاب یعنی د خشیر انتخاب موسیقۍ ته دا په ټوله نسومره مثبت اغیز پرې استل شي
خبره دا چې شعر یا هر ښه خبره چې دا د خلکو باندې ښه اغیز لري نو بیا ښه خبره چې په ښه ډول باندې شعر شي په ښه ډول باندې ترانه شي په ښه ډول باندې سندره شي له یو ښې موسیقۍ سره راشي له مناسبې موسیقۍ سره چې هغه په زړه خوږه لګېږي او د دې تر څنګ د یو ښه سندرغاړي په یو داسې غږ په یو داسې چوکاټ او کمپوز کې راشي چې هغه هم ډېر ښکلی او ښایسته وي له هر اړخه نو دا خامخا اثر ښندلی شي خو یوه خبره باندې موسیقۍ په اړه وکړم چې اوس مثلا دغه کمپیوټري موسیقي چې ده زه فکر کوم چې دا دغه کلاسیکي موسیقي غوندې یا هغه موسیقي چې مثلا د افغانانو ده د هغې غوندې خوند په دې نشي لرلی ماته دغسې خپله ماته داسې ښکاري لکه په اصطلاح باندې د یو حرارت په ذریعه باندې یا د مصنوعي ودې په ذریعه باندې یوه میوه یوه ترکاري ورسیږي یا لکه مثلا دا د کورنیو چرګو هګۍ تر څنګ دغه نورې هګۍ کنه د دې موسیقۍ خوند ماته دغسې ښکاري په د نورې موسیقۍ غوندې نه دی چې هغه د کمپیوټر نه اخواته په خپله موسیقي په خپله کلاسیک موسیقي دا غږ چې دا غدا غا ډیر طبيعي لګيږي او دا داسې یو مصنوعي دی یال کبل مثال چې راوړم لکه یو چاچی و ډیر ماهر انجلې مثلا په ګوتو باندې د سمال جوړ کړي چې هغه په خپل هنر کې ماهر وي او یو د سمال چې په ماشين باندې جوړ شي نو هغه د ماشين ګلدوزي او دغه د ګوتو ګلدوزي د زمکه او اسمان فرق لري نو ماته دغه موسیقي دا د کمپیوټر ولا موسیقي چې دا دغه په اصطلاح د ماشين او مصنوعي ګلدوزي غوندې دا او هغه بل موسیقي چې دا کلاسیک موسیقي چې دا هغه لکه په ګوتو د یو ماهر انجلې لخوا یو دسمال یو ګلدوزي شوی وي هغه په ډېره مهینه هغه په ډېره ښکلي زړه راښکونکي ښکاري
کاروان صاحب بیا شعر ته راشو نو نویو ځوانانو ته ستاسو څه توصیه ده چې مثلا تغزلي شاعري وکړي شعریت پکې وي او یا د اهل ذوقو پام وروړوي
خبره ده چې دا د هر چا خپله پیمانه وي یعنی سړی په چا باندې دا تحمیلولی نه شي چې مثلا ته دغسې وکړه نو دی به حق مخاغه سکوي یا مثلا خپل سړی ځان ته وایي زه ته شعر لیکو زړه به ډیر څه غواړي چې ډیر یو لوړه تابلو په خپل شعر کې راوړو مګر هغه د زړه چاري وایي په جنت کې وي خو بیا هم د دې لپاره یو ریاضت هم په کار وي کنه چې سړی یو پرلپسې ریاضت د خپل هنر لپاره کوي او د دغه فطرت هم بیا چې ډیر شاعرانه وي د دې ریاضت او د دغه شاعرانه فطرت طبيعي فطرت دا بیا سره لاس په لاس کېږي سړی ته بیا داسې لفظونه په لاس ورزي داسې خیالونه او داسې ترکیبونه او داسې مفکوره په شعر کې په لاس ورزي چې هغه طبيعي هم وي ښکلي وي د شریعت درلودونکي هم وي نو
دغه ریاضت سوي مثلا
یو مینه دا چې یو څه سره د زړه تړلی وي او په مینه د زړه ورسره تړلی دا سنا چې ته د یو مجبوریت له مخې یا اقتصادي ګټه پکې وي کوم بل خبره نه نه دا داسې یو رحماني مینه دا چې زړه دې ورسره تړلی وي دا ریاضت چې دا یوازې په شعر کې نه ده د دنیا په هر کار کې دا ریاضت موجود دی او دغه مینه یا د زړه تړل موجود دي کومو تاسو د مختارینو یا د هغه چا چې کسب یې کړی د عناصري کسب کړی دي دا غوی ریاضت ته وګورو دا هم یو الهامي غوندې ریاضت ته توجه ډیر تمرکز یې په خپل مسلک باندې اړولای دی بل اخره ناڅاپی ډول باندې یا خوب لیدلای دی یا مثلا یو بل تجربه کوله دغه تجربې په نتیجه کې یو نوې څه پیدا کړی دی لکه هغه د اډیسن د برق کاشف چې دی هغه کومه بل ساينسي تجربه یې کوله خو دا چې چون د خپل مسلک سره ډیر زړه تړلی وو یعنی د خپل د کشفیاتو سره یا د ساينس سره یا د اختراع سره زړه تړلی وو هغه د چې کومه بل تجربه کوله په دې څنګه کې دوه ترونه سره ولګیدل یو پړک رڼای وکړه چې دغه د برق د ایجاد سبب شو یو څه سره د چې پرلپسې زړه وتړلو وتړلو دا به ستا په خیال کې لکه یو زړی غوندې راځرغونیږي دغه سړی به ورو ورو یو ناڅاپي راغوړیږي لکه په څنګه او په ونه به بدلیږي او کله کله کېدای شي په خوب کې مثلا یو مسله درته حل شي یا کله کله ناڅاپي چې مخکې ډېر فکر هغه سره کړی وي ناڅاپي یو دروازه درته خلاص شي یو تابلو د هنر تا ته بلاس درسی ک شعر په برخه کی وی ک داستان په برخه کی وی موسیقي په برخه کی وی ک په بل برخه کی وی نو زما په نظر باندې ریاضت خدا ډیر په مینا زړه تړل دی دی ریاضت وای یعنی دا سه تا یو ډیر وروړه دنګ څوک چې پوریزو کې تا نه پټه دا غا د په ذهن په زړه کې نیولې د چزبه دي ته ورزمه نو دی لپاره ته مختلف لارې لټوي همیشه د لپاره د دې سفر په لټون یې او همیشه د لپاره د ستا زړه او ستا اروا دا غوښتنه ده چې زه به دغه څوکې ته ورسېږم که په دې کې ډېر مشکلات هم وي ته به دا ټول مشکلات زغمې لارې به ور جوړوې د اوسپنې سپلۍ به جوړوې بالاخره د څوکې سر ته به خامخا رسېږي یوه لاره به تا ته خدای په لاس درکوي
د باختر ستوري ګرانو مینوالو چمبه چې په ځینو پښتون میشتو سیمو کې ورته داریا هم وایي له پیړۍ ورایسي د هر پښتانه په کور کې ځای لري د خوښۍ پر مهال د کور ښځمنې او پیغلې نجونې د چمبې په وهلو سره خپل خوښي په نڅا او سندرو نمانځي خو د نوې پرمختللې ټکنالوژۍ د امیدو له امله اوس خلک د چمبې د وهلو پر ځای په موبایلونو کې د ریکارډ کړو سندرو په وسیله خپلې خوښۍ نمانځي چې د چمبې دودې کمرنګی کړی دی په پښتني ټولنه کې مو د چمبې په اړه څو تنه مېرمنې په دغه رپورټ کې درغږولې دي د چمبې دا غږ په جلال آباد ښار کې د یوې خوښۍ پر موقع له یوه کور اورېدل کېږي چرته چې ډله ښځې او ځوان نجونې په یو ټغر راټولې شوې وي او خپله خوښي د چمبې په وهلو او د لاسونو په پړقولو سره لمانځله یوه کلیواله مېرمن چې اوس په جلال آباد ښار کې اوسېږي وایي چې پخوا به ټولې ښادې ښځو د چمبې په وهلو سره لمانځلې.